دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجو شوې. په دې خبرونه کې بوور چې په افغانستان کې د ناتو د غوښمل تر ماموریت وي وسلوال طالبان دی یا د سولې خبرو تکینی او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. او یو شمیر دولتي کارکونکو چې خپل میاشتنی تنخواګانې د موبایل له لارې ترلاسه کوي وایي په کار ده چې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. ستړي مشي دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره ځل چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. او د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره ځل چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت په موقته توګه وځنډاوه چې افراطي وسلوالو یې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په دفتر برید وکړ. په دې برید کې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکوونکي وژل شوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د سیف د چلډرن موسسې نړیوالې اجرایه مدیرې هیلې تورنینګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شولو ډیر ژر به افغانستان ته ستانه شو. هغې وویل زه نشم اثارولی چې څومره خفه او څومره وحشت ځپلی یو چې له هغه کسانو سره هم داسې پیښه کیږي چې له ماشومانو سره د مرستې هڅه کوي. سیف د چلډرن موسسه چې وایي له څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغان ماشومانو مرستې او ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي راډیو ته وویل د نهه ویش تړلې ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نهه ویش ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې د خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقات څنګه څه کمرنګه ده په دې برخه کې.
د والی ویان دوی ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. د دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون یې خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلې. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ و له دیارلس مله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوش تیپې او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېدل.
تېره اونۍ په قوش تیپه ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د څو ورځو لپاره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین پرون د یوې اونۍ په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د څرګندونو پر مهال وویل د دوی دا فعالیتونه نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه دی. دا د خلکو د ستونزو پروګرام دی. دا د ځوانانو د مشکل پروګرام و چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شتمند جامعه ولرو.
د خوست امنیه قمندان زیاته کړه چې د پولیسو له وروستیو فعالیتونو قومي مخورو او نورو ټولنیزو بنسټونو هم ملاتړ کړی او دوی په مانوي ډالیو نازولې دي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې و کلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې وي چې تېره میاشت د خبرو اترو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریې د دولتي هیات مشر بشار الجعفري دا کتنه خو بلله. بلخوا د سوریې د اپوزیسیون د هیات ویان یحیی العریزي وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهم و. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزاد سوریې ته ژمن یو، یوې ډیموکراتیک سوریې ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستان شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریې له چارواکو سره وکتل او وروسته یې د سوریې د اپوزیسیون د مرکچیانو له کمیسیون سره جلا جلا کتنې لرلې. دا قزاقستان څارنوالۍ دفتر پرون ویل هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تېره اونۍ پکې د اور تر بلېدو وروسته 250 بک وګړي مړه شول. د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي دغه موټر چلوونکي چې د قزاقستان اتباع دي په موټر کې د اور وژنې د خوندیتوب له اصولو په سرغړونه تورن شوي دي. د اعلامیې په حوالاته ورځې مخکې په بس کې د خونړۍ اور لګېدنې علت د پخلي په ګرځنده ډبه کې اور لګېدل و چې د موټر د تودېدو لپاره ورڅخه استفاده کېدله. دغه بس د روسیې سماره ښار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفه سیمه کې وور واخیست. د پیښې د څېړنې لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو د تحقیق لپاره دوه دولتي کمیسیونونه وګمارل. له ازبکستان څخه زیات وګړي قزاقستان ته د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار او روزګار لپاره ځي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ویل ولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان دی یا د سولې خبرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. د ګمرکي چارو د سانتیا د یو مرکز د شنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو. دغه مرکز په پرانیسته کې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د امریکا سفیر برخه لرله. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به مو اوري چې یو شمېر دولتي کارکوونکي چې خپلې میاشتنۍ تنخواګانې د موبایل له لارې ترلاسه کوي وایي پکار ده چې د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. وختو ځین نور رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لاغه خبرداري مهم خبره و چې وای که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. کور کلی یونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په همدې ساعت کې اوریدلی شي. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان دی یا د سولې مذاکرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره تر بل هر وخت زمینه برابره شوې. وسلوال طالبانو چې د کابل پر کانټیننټل هوټلې د وروستۍ حملې مسولیت پر غاړه اخیستی لا د ناتو د وروستیو خبرداریو په اړه څه نه دي ویلي. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روښانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالتونه او ناټو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ درسره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې پخلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر سي یا دي د جګړې په ډګر کې مړ سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوال طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویان وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړي. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملی بعد نه لري، بلکې هم ملی اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده، دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې انشاءالله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابي پلو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنۍ په مسله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولی چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه، امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دي طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات سول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر وویل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. جان باش دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړې. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ترهګر د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د خی او باثبات راتلونکي لپاره له افغانانو څخه د امریکا ملاتړ د وروستۍ حملو لپاره تر ټولو ښه ځواب دی. جان باس چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې، وویل افغانان د خی راتلونکي مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره له نږدې خپل کار ته دوام ورکړي. دوی وایي دغه مرکز به په نړۍ کې د افغانستان نوم بیرته راوګرځوي او خلکو ته به د دغه هیواد په اړه بېل لیدلوري ورکړي، او زه باور لرم چې دا د تاوتریخوالي او وروستیو پیښو لکه د انټر کانټینینټل او تیره ورځ د جلال آباد پیښو لپاره بهترین ځواب دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. هغه حملې چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د پاکستان د دغه اکثرو حملو مسولیت چې طالبانو داعش او یا هم د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې منلی ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې تروریستان که په هر نامه تاوتریخوالی کوي او خپلې حملې جاري ساتي، په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. د ښاغلي عبدالله په خبره افغانان به خپلو هیلو ته چې سوله ده هرومرو ورسیږي. دی وایي زه باور لرم چې افغانان سوله غواړي او عادلانه سوله غواړي او دې هیلې ته رسیږي، خو زموږ د هیواد دښمنان او تروریستان به په تاریخ کې له بدنامۍ پرته بل څه لاسته رانه وړي. تېره ورځ بشري جنایت ترسره کړ، نومونه یې مختلف دي، کله طالبان، کله داعش او کله هم حقانی، خو ماهیت یې یو ډول دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی به وایي امریکا باید نور د پاکستان پر وړاندې له پوځي انتخابه کار واخلي او له دې زیاته دی ورسره د لیوه او وزې لوبه نه کوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
له حدیث پردیس سره پاتې کیږو. نوموړی پرون هغه غونډې ته ورغلی و چې د ګمرکي چارو د اسانتیا د یو مرکز د پرانیستې په اړه وه. د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه مرکز د پرانیستو پر مهال وویل تمه ده چې د دې مرکز په پرانیستلو سره تر ډیره شته بیوروکراسي پای ته ورسیږي. په اړه یې نور تفصیل د حدیث پردیس په بل رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په دولتي بنسټونو کې شته بیوروکراسي د دې لامل شوې چې د صادراتو د پراختیا په برخه کې له موجوده ظرفیت نه سمه استفاده ونه شي. ښاغلي عبدالله د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز پرانیستلو ته په اشاره سره وویل چې د دغه مرکز د کار په پیلېدو سره سم باید د بیوروکراسي لمن ټوله شي. دی وایي د ملي اوالي حکومت د کار له پیلېدو سره سم د صادراتو تشویق زموږ له پروګرامونو څخه و، خو په عمل کې باید په دې اعتراف وکړو چې په دې لار کې ګڼ بیوروکراتیک خنډونه د دې لامل شوي چې له موجوده ظرفیت نه استفاده ونه شي، خو د دغه مرکز په پرانیستلو سره باید نوره بې ځایه بیوروکراسي نه وي.
بیوروکراسي بې جا نه باشه.
پا په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی په مالی مرسته جوړ شوی، بهرنیو هیوادونو ته د حواله لارې د افغاني توکو د لیږد په برخه کې خورا ګټور ګڼل کیږي. دغه مرکز چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی، د افغانستان لپاره د نړیوال سوداګریز بنسټ یو له مهمو شرطونو څخه هم و. دغه مرکز په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس 2000 ټنه تازه میوه او شاوخوا 2500 ټنه پنبه د تورخم په سوداګریز بندر کې بنده پاتې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا وایي چې د ګمرکي چارو د اسانتیا مرکز په ټوله نړۍ ته د افغاني توکو د لیږد په برخه کې خورا مهم رول ولوبوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان علي کوزي بیا په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې یاد مرکز به افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت په برخه کې لای تکا خلاص کړي.
زه د افغانستان د سکتور خصوصي په نمائندګۍ باندې دوی شهري د ادارې نه د امریکا د متحده ایالاتو د دوستانو نه ډیره زیاته مننه کوم چې سکتور خصوصي ته په هر برخه کې کومک کړی دی، بل خصوص دغه نننه مرکز چې واحد مرکز دی د زمونږ د فار جوړ کو. مونږ امیدوار یو چې دا په زميني ګمرکونو کې هم داسې مرکزونه جوړ شي.
د خغلی علي کوزي په خبره دا چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، نو ځکه له نړۍ سره د حواله لارې سوداګري له خورا اهمیت برخمنه ده. خو په دې شرط چې په خبره د ګمرکي چارو د اسانتیا مرکز خپل مهم رسالت سرته ورسوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر دولتي کارکونکي چې خپلې میاشتنۍ تنخواګانې د موبایل لاري ترلاسه کوي، وایي په کار ده چې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. د دوی په وینا دا سیستم سراسري کېدل کولی شي له خونړیو پیښو مخه ونیسي چې یو شمیر بانکونو باندې د ماشونو د اخیستو پر مهال بریدونه شوي دي. رحمت الله افغاني په اړه جزئیات لري.
یو شمیر دولتي کارکونکي چې خپل میاشتنی معاشونه د موبایل لارې ترلاسه کوي، په دې باور دي چې د دغه سیستم سراسري کېدل د مامورینو له امنیت او شفافیت سره مرسته کوي او د وخت له ضایع کېدو هم مخه نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د موبایل یا ام ایس پی خدمتونو له لارې معاش ترلاسه کوي، وایي چې دغه سیستم له بانکي سیستم نه اسانه او مطمئنه ده. هغه وایي زه هیله من یم چې وکولای شو دغه سیستم په ټولو دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول امنیتي بنسټونو، پوهنې وزارت او لوړو زده کړو وزارت کې چې لویه برخه کارکوونکي لري فعال کړو، څو په بانکونو کې له ګڼې ګوڼې او د وخت له ضایع کېدو د موبایل خدمتونو یا ام ایس پی لارې د معاشونو ورکړه تیر کال د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت نه پیل سوه. د افغانستان د مخابراتو وزارت د چارواکو په وینا له تیر کال راهیسې په ازمایښتي ډول د کار او ټولنیزو چارو وزارت شاوخوا 4200 کارکوونکي د روښان مخابراتي شرکت له ام ایس پی خدمتونو نه ګټه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په افغانستان کې د دولتي او خصوصي ادارو اکثره کارکوونکي خپل میاشتنی معاشونه د بانک لارې ترلاسه کوي. له دې وړاندې یو شمیر وسلوالو د نوي کابل بانک په څانګو حمله کړې چې د دغه بانک یو شمیر مشتریان چې د معاشونو لپاره نمائندګۍ ته راغلي وو وژل سول او ټپیان سول. د موبایل خدماتونو لاله د ماشونو اخیستونکو کارکونکو وای ک د موبایل خدماتونو لاله د دولتي ادارو کارکونکو تماشونه ورکړل سي ک داسې د ډول حمله په مخنیوي کې ګټور تمام سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو وزارت د پنځم به پرز لروخان او افغان بیسم شرکتونو سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د کار ټولنیز چارو او پهنې وزارتونو شاو خواتلويک زره کارکونکو د موبایل لاله میاشتنی ماشونه تر لاسه کوي. د مخابرات وزیر شهزادګل عربي په کابل کې د تړوند لاستیک پر مهال وویل
هر میاشت کې د دوی موبایل ته بده پیسې کېږي. دوی کولای شي د افغان بیسیم نمائندګانو نه یا د بانکونو نه فرض کړي دوی کولای شي ډېر اسانۍ سره خپلې پیسې او هر وخت چې وغواړي دغه ستونزه ډېر حل کېږي. هر وخت چې وغواړي د پیسې دوی کولای شي لاسته راوړي او بل د دې سره زیات شفافیت راځي، د خلکو هغه مشکل هم ورسره حل کېږي او موږ په آینده کې غواړو چې دغه سیستم په ټول افغانستان کې عملي کړو.
د ښاغلي عربي په خبره په پام کې ده چې راتلونکي کال ډیری دولتي ادارې د ام ایس پی خدماتونو تر پوښښ لاندې راسي. نوموړی ډاډ ورکوي چې دغه سیستم به په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې عملي شي.
اوس هم دا چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر خونړۍ حملې ته کتلی دي. د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله دا پیغام رسوي چې په ننګرهار کې د تیر کال پر مهال د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو سربیره اسلامي دولت سخت دریځه ډله یو جدي تهدید دی. ورځپاڼې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر حمله ورانوونکې بللې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ادارې له خدماتو څخه 1,000,000 او 400,000 افغانانو ته ګټه رسیده. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن چې په 1980 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی و، ویلي په دې هیواد کې د 14 ولایتونو خلکو د دې ادارې له خدماتو ګټه پورته کوله. او د امریکا چاپ نیوز ویک مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک د دې سازمان له قوله لیکلي چې افغانستان د کوچنیانو او د بشري مرستندویو ادارو د کارکونکو لپاره د نړۍ له ستونزمنو هیوادونو څخه یو دی. مجلې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې په معارف، تغذیه او امنیت په برخو کې کوچنیانو ته په افغانستان کې خدمات برابرول. نیوز ویک د دې دفتر پریکړې ته هم اشاره کړې چې تر حمله وروسته به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. خو د مجلې په وینا د سیف د چلډرن چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې خپل فعالیتونه به هر څومره ژر چې امکان ولري بیرته پیل کړي.
یو شمیر افغانان د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن د فعالیتونو ځنډول د اندېښنې وړ بولي. وایي دا د داسې موسسو د فعالیتونو ځنډ په افغانستان کې د مرسته رسوونکو بنسټونو ملاتړي بهیر ته زیان رسوي. یوسف خان صدران د دې موضوع په اړه جزئیات لري.
په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ساتنې په ادارې له حملې او په افغانستان کې د دغې ادارې د فعالیتونو له ځنډ وروسته یو شمیر افغانان وایي د مرستندویه بنسټونو د کار ځنډ د دوی په تېره بیا د افغان ماشومانو په ژوند منفي اغېز لري. دوی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که د داسې موسسو کارونه ودرول شي په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو ملاتړي رول ته زیان رسوي. له ډلې محمد نعیم او فیصل ارمان وایي
کوم نړیوال بنسټونه چې د افغانستان د خلکو سره کومکونه او د افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي دیو سره چې څوک انتحاریان یا داسې عملې ورسره کوي دا د افغانستان د خلکو په خیر نه، د خلکو په شر تمامیږي. که چیرته دوی په امن کې او دوی به ډیر ډیر د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي او مرسته باندې تمام شي.
دغه باندې بنسټونه باندې شاملې کوي کنه دا د افغانانو لپاره ډېر تاثیر گذاره دي. د افغانانو د ماشومانو لپاره ځکه چې دوی لپاره مکتبونه جوړوي، دوی لپاره کومکونه راځي، دا ټول په بندي کې دغه
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیو د چلډرن په جلال آباد کې د دغې ادارې په دفتر د چهارشنبې ورځې له حملې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادې ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو، خو دغې موسسې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ماشومانو د ملاتړ دغې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی به په افغانستان کې خپل فعالیتونه هغه وخت پیل کړي چې په دغه هیواد کې امنیت ډاډمن شي. د دغې موسسې د مسؤلینو د معلوماتو مخې سیو د چلډرن موسسه د افغانستان په 1,000 ولایتونو کې په 5 برخو روغتیا، خوندیتوب، ښوونې او روزنې، تغذیه او د خطر په وخت کې د اړمنو ماشومانو ژوند ته د پاملرنې په برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د ګمرکي خدماتو واحد مرکز د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې، دا حمله د بشري ضد جنایت وبالو او وی غندله. ښاغلی عبدالله وویل افغانان سوله او ثبات غواړي او هیڅوک د دغه هدف مخه نشي نیولی. دی وایي تېره ورځ یوه موسسه چې افغان ماشومانو ته د شاوخوا 4 لسیزو د خدمت سابقه لري تر حملې لاندې راغله او موږ تلفات هم لرل. زه یقین لرم چې افغانان سوله غواړي او دوی په هیواد کې د عادلانه سولې د ټینګېدو هیله لري. دوی به دغې ارزو ته رسیږي. خو جنایتکارانو تېره ورځ یو بل بشري ضد جنایت په خپل نوم ثبت کړ. بل خوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا حمله اغندي. دی وایي دا وخت افغان ماشومان ملاتړ ته اړتیا لري او د ماشومانو د ملاتړ اداره باید په خپله پریکړه بیا غور وکړي. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت مکلفیت لري چې د دغې موسسې د کارکوونکو امنیت خوندي کړي چې دوی وکولی شي افغان ماشومانو ته خپل خدمتونه په ښه ډول ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست قومي مشران وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد شتون په ټولنه کې جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو ته لاره هواره کړي. دوی وایي اداري فساد د دې سبب شوی چې یو شمېر حکومتي ادارو کې د خلکو قانوني کارونه هم په ځنډ ترسره شي. نجیب الله الوخیل مو په دې اړه د خوست یو شمېر قومي مشرانو په څرګندونو خبرې.
د خوست یو شمېر قومي مخور او روڼ اندي وایي چې په هغو دولتي ادارو کې چې خلک ورسره ډیر سروکار لري د فساد له وجې قانوني کارونه پر وخت نه ترسره کیږي. د تڼۍ یو تن قومي مخور حضرت میر رښتیا په افغانستان کې د شته ناخوالو اساسي لامل اداري فسادګري
د ور چې د بل بل دی د شرایطي صاحب چې دلته ته جوړ شوی دی چې ولته سنول نه خلک وینه په خوله چوي یا کزینه وینه په خوله چوي د ولایت نه وینه په خوله چوي د ولسوالۍ نه وینه په خوله چوي حتی معلم ته یې سرایت وکړه عادت ګرځېدلی دی کلچر وګرځېده د خدای د پوره افغانستان تباه شو. تو څه فکر وکړي چې دا ډېر علني فساد دی.
د متون د سیمې یو تن قومي مشر حاجی شریف الله وایي چې قانون په غریبو خلکو پلی کیږي ځکه څوک چې اداري فساد کوي هغه اړیکې لري او له اړوندو ادارو نه ویریږي.
دا اکثره قانونه که اوس مونږ سوینو په غریبو خلکو تطبیقیږي په هغه چې قدرت څښتن دی هغه نه تطبیقیږي. دا هغه څوک چې دا کور کې ورته ارتباطات لري ځکه چې هغه نه ویریږي. د دولتي موظف نفر چې دغه وظیفې څه دي پرې خو دغه دې پوره دي ته پته لګیږي ځکه دغه نه دي ماشونه دغه دې پوره دي.
د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن قومي مشر حاجی میرباس خان ویل
په سات خلکو د داسې جوړ کړی دي چې په غضب د خدای ککړ دي مشکلات سره وختار دي مطلب چې سرګردانۍ سره لګیا دي وختار دي کولی نه کیږي.
ویل کیږي چې د اداري فساد په خورولو کې تر یوه بریده په خپله ولس هم ونډه لري خو قومي مشر حاجی ګل نواز وایي چې کله په محاکمو کې د یو کس حق د ضایع کېدو له ګواښ سره مخامخ شي نو سړی مجبوریږي چې په فساد هم خپل حق وساتي.
یو حقدار وي او بل نه حق وي هغه نه حق چې وي هغه ډېر شپات چې ترې قضي صاحب ته ورکي قضي صاحب دغه سه فیصله دي ته کی چې هغه حقدار په مځکه وولي او هغه نه حق ته صاحب حق ورکي. زه به توته داسې قسم وکړم چې اتلس کوله په یوه دوانې دی تېروي او قضي په دا نه پوهېږي چې دغه فوراً حل کي حل فصل لیکي خو نه یې حل فصل کوي آیې ته شوټ کوي آیې ته شوټ کوي.
د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان وایي چې کله د مراجعینو قانوني کارونه په ادارو کې نه حلېږي نو په طبیعي توګه ادارې سره واټن پیدا کیږي.
کله چې مثلا د مراجعینو کار مثلا مشکلات یې حل کیږي نه نو دوی مجبور مکلف دي ادارې سره مثلا فیصله پیدا کیږي دوی بله لاره غوره کی کار اهل کار ته باید وسپارل شي. کله چې مثلا په خپل یقاتې ادارې ته یو مامور یا امیر روشي زه فکر کوم چې د ټول مشکلات به حل کیږي.
د خوست د استناف سرانوالۍ رئیس رحیم الله رامي د خلکو د دې ادعا سره موافق نه دی چې سرانوالۍ کې د فساد په وجه قانوني کارونه وځنډول شي.
هر هغه موضوع تر اوسه پورې موږ ته راجې سوی د موږ په قانون په رڼا کې کامل تحقیقات ورباندې کړي دي او هغه مو قضا د محترم ارګان ته وړاندې کړي.
بلخوا بیا د خوست د استراف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي محمد افضل ملاخیل وایي هر هغه دوسیه او اجراءات چې تر محکمو ورزي نتیجې معلومیږي.
موږ سره عملا قضایا وي دي. بل ورځ موږ یو سړی د اختلاس په تور باندې محکوم کړی تقریبا 15 نیم شپږ کاله هغه د اماناسي دلایل پی باندې ور باندې موږ محکوم کړی او هیڅ کله دسی قضیه نه پیدا کیږي چې په یو چا د مادي دلایل موجود وي هغه د محکمې نه په یو نو د انوا باندې یا په یو نحو د انهاو باندې له محکمې نه برائت یا تبرئه و.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه اورګونی هم په حکومتي ادارو کې د اداري فساد شتون او ملي ننګونه بولی وایي چې په دې باب باید د پروسیجرونو د لنډیدو په ګډون نور لازم تصمیمونه ونیول شي. شیربادشاه اورګونی وایي د فساد د بنیادي مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د مامورینو د ژوند د ښه کولو پر لارو چارو هم فکر وکړي خو په سیمه ییزه کچه خوست اداره اصلاحات راوستي او نیمګړتیاوې کمې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول بن یحار ولایت دخیوی ول سوالی د برکا کوټ کډ سربند کلی نه پتماس کیم زدا دادی رادیو کا کوو ته سلامونه ونی کی هلی وانی کوم پس د سلاما افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمون په علاقه کې چې دا کم کارونه شوی دی که پول دی او که دغه سرکونه دی دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دی او حکومت زمونږ ولسونو ته سره د مور او د میرې سلوک کوي. حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کړي او د کامې پلب نه رانیولې تر کچړی پورې څه اندازه سړک پوخ لرو او د کچړی نه را په دې خوا د سربند پورې څه اندازه سړک کچه لرو دا دې موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي او موږ هم د افغانستان د حکومت ولسونه یو موږ د دې سره په هر کار کې شریک یو، هر کار باید موږ سره مرسته کومکو کې. وسلام احترام
دوستانو، وس هم په افغانستان کې دا سهار ته نیمه بجې کیدونکې دي. یو اربیا پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره زر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پایلوي. د ادارې وروسته راغی چې په جلال آباد کې په دفتر برید وشو، په موقته توګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. دا پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویشت ښوونځیو دروازې تړلي. په جوزجان کې چارواکي وایي داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګري شوي. د سوریې د سولې مرکچیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې و کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لار عمومي. او د قزاقستان د څارنوالۍ دفتر پرون وویل د هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تېره اونۍ پکې د اور تر بلیدو وروسته دوه پنځوس وزبک وګړي مړه شول. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. اسرائیل د امریکا د وروستي اعلان هرکلی کړی. بلخوا د فلسطینیانو مشر مرکشي ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولی شي چې په خپلو پیسو ډېر شیان واخلي، خو زموږ د ملت عزت نشي اخیستلی. صالح محمد صالح پرې تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول سي. پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ وویل فلسطینیانو په وروستیو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې په ډډې کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو بې احترامي کړې ده. فلسطینیانو روانه میاشت سیمې ته د سفر پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې ډډه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یوه کنفرانس ته چې د اسرائیل صدراعظم یې تر څنګ ناستو خبریالانو ته وویل
کله چې دوی یوه اونۍ مخکې زموږ بې احترامي وکړه، زموږ لوی مرستیال ولسمشر یې پرې نه ښودو چې له دوی سره وګوري او موږ په سلګونو میلیونه ډالره د مرستې او ملاتړ په توګه ورکړي، بې شماره مرسته چې هیڅوک یې اندازه نشي معلومولی. دا پیسې به تر هغو دوی ته نه ورکول کیږي چې دوی د مذاکراتو میز ته نه وي کېناستلي.
واشنگتن لمخکې ویلي چې د هغو لومړنیو مرستو نیمایي برخه یې ځنډولې چې په پام کې وه د ملګرو ملتونو هغه ادارې ته ورکړل سي چې د فلسطینیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. د فلسطینیانو مشر مرکچی صاحب اورایقات وویل د امریکا لخوا د مرستو د ځنډولو اعلان به فلسطینیان نه اسرائیل ته تسلیم او نه به د امریکا د سولې د مذاکرو د غوښتنې منلو ته اړ کړي. اورایقات وویل ولسمشر ټرمپ کولی سي په خپلو پیسو ډیر شیان رانیسي، خو نسي کولی زموږ د ملت عزت رانیسي. خو هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي څرګندونې تر ډیره حده له مثبت پیغام څخه ډکې وې. نیکې هیلي پرون د امنیت شورا غونډې ته چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسه راڅرخېده وویل د امریکا متحده ایالاتونه په ژوره توګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته چمتو دي چې دوی د سولې پر یوه تاریخي تړون سلاسي چې دواړو ولسونو ته ښه راتلونکی په برخه کړي، هغسې چې مو د مصریانو او اردنیانو ترمنځ په بریا د همکاري کړې وه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ، فلسطینیان او په سیمه کې د امریکا ګڼ متحدان خوابدي کړل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې پروګرام او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرام درته وړاندې کو، د دې خبرونې یو وروستی رپورټ راخلو او دا له افغانستان نه دی. په کونړ کې خبریالان او ژورنالیستان وایي د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی او نه به د خبریالانو جرات کم کړي. دغلته یو شمېر ژورنالیستان او خبریالان راټول شوي او په یوه غونډه کې پر خبریالانو او رسنیو وروستي بریدونه غندلي. روحلان وری پرې له سیمې تفصیل لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفي ازادي راډیو ته وویل خبریالان تل کوښښ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې په کې د بیان ازادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په خبریالانو چې د دندې څخه د راګرځېدو په مهال پې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون خبریال او کمرمن ټپیان شول او د هغې چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصول ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالیستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي، انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی، ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتې شي.
ژورنالیستان به طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تله کې کاڼي نه دی چولی او تل به طرفه پاتې شوی دی او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. د هم د وسلوال مخالف نظر راغستی، هم د دولت نظر راغستلی دی. د دولت نامیم هیله دا ده چې د دوی د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي او بیا هم په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوم، مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکوونکو د ټپ کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په 2018 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالیستان وژل شوي او زیات شمیر وهل شوي او نیول شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اسی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته، نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو بانډو کې کار پیلوي. نن په همدې کې غږیږو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی، نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت را په دېخوا پیل شوی دی.
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عامه روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د 10,000 نه زیات صحي رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمېر 10,000 ته رسیدي، دا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی عمدتاً د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې، د معمولو ناروغیو په برخه کې دوی کولای شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي.
د دوی زده کړې سره رقم دی په دې برخه کې آیا روزل سوي که څنګه؟
د دوی زده کړې خو په دغه رقم کې ده چې دوی 3.5 میاشته ترننګ اخلي د عامه روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شایان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عامه روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اکه داسې راته وایي چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړي دي ډیری د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
د افغانستان په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو، البته په ځینو ولایتونو کې د دې شمیر زیات دي او په ځینو کې کم دي، خو عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چې په هغه کې یو نارینه رضاکار او یو ښځینه دی باید وی او خلکو ته خدمت وړاندې کړي.
کله چې تاسو دغه رضاکاران کلیو ته لیږئ، البته د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، هلته د خلکو برخورد د دوی سره څنګه ده؟
دوی رضاکاران دي او بل کوم امتیاز او مادي مسائل خلک ته صحیح خدمات رسوي، دا دلیل دی چې خلک دې ته ډیر ارزښت قائل دي، دې ته ډیر احترام کوي او کله چې دوی کوم شی خلک ته وایي، خلک د دوی خبرې منی او په ځان تطبیقوي. د خاص احترام خاوندان دي په ټول کلیو کې.
د دغو رضاکارانو کار څومره ګټور دی؟ دوی چې لاړ سي څه وایي؟ په کومو برخو کې دوی کولی شي خلکو سره ډیر مرسته وکړي؟ هغه خلک چې واقعا اړ دي،
دوی خو عمدتاً د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري. کوم صحیح پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا جوړیږي، دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحیح عادت ځان ته تطبیق کړي. بدو عادتو چې زمونږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي، او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومانو نسناستي، هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلی دي. دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي.
د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې سی مرکزونه په لرو پرتو سیمو کې کم دي یا هم نشته، خلک هم کافي زده کړې نه لري، د دغه سي رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي؟
ضرورت خو سل سلنه لیدل کیږي، ځکه چې تاسو هم چې وویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډېر کم لرو. ډېر دغه سي سیمې شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسي د صحي خدماتو ته نه لري. تا دیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایی پوسته هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحی د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي. یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم درکولی شي او ادویه هم ورکوي، خصوصا شزی. دوی مجبور نه دي چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولۍ د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي. دوی تیار د کلی کې شتون لري، خلک کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي.
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یو هفته دوی ته روزنه ورکوي، کنه؟
روزنه ورکوي.
څنګه؟ آیا په دغه څلور میاشتو او یو هفته کې دوی کولی شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کړي، بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي؟ امکان لري چې دوی دومره څه واخلي؟
وو د دوی ترنینګ چې ده د عامه روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی. دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې، په نور مملکو کې هم دا کوریکولوم شته او دا سه رضاکاران هم شته چې دغه ترنینګ اخلي. او کوم معلومات چې عامه روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترنینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره، که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نورو ترنینګونو ته هم ضرورت لري بیا هم کوم مشکل نشته. عامه روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترنینګونه دوی ته دایروي.
که چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي، زده کړې باید څومره وي او کوم شرایط باید دای پوره کړي؟
اول خو باید چې باسواد وي، خو دا ضروري هم نه ده که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري، بیا هم کیدای شي چې بی سواد هم کوي، کوم مشکل نه دی، ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب، کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی هغه انزوریز ډول ده. بی سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي. زوانوی بل د کلی دایمی اوسیدونکی وي، د احترام وال شخص وي، دغه معیارونه ده چې
خلک باور پی ولري، د خلکو منځ شناخت ولري.
شناخت ولري
یعنی یو رضاکار کېدلی سي چې د خپل کلی کنه ام د سیات غوړی وای
اصلي باشنده د کلی وی
بله یعنی د سخونس کې د یو بل سیمینه او څوک لار سی بل کلی تعال ته رضا کار پسی
نه دا امکان نه لري زکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کی او د کلی خلک خپل دوی رضاکاران امیر روغتیا وزارت ته معرفي کوي زکه چې دوی ترننګ اخلي د دوايي بسته اخلي بیا که لار سی بل کلی ته بیا ستونزه پیدا کیږي سلور ساعتو کې پکل کې وسی همیشه خلق ورته لاسرسی ولري
په دې برخه کې تاثیر راتلونکي کې څه پلانونه لري چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي نورم خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه
کوم کلی چې تر اوسه صحیح رضاکاران نه لري باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحیح پوسته ولري دغه صحیح رضاکاران ولري چې مونږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مختبیو او هیله لرو چې څو کالو وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه ډک شي او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري
او ډیره مننه خیرسی
مننه ډیره مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود صادق خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه می ومنی لداس چاسر ملګری چې سمینه پیژنې کوم استونځي راولړولې شي
ل خراب خبر او نامناسب الفاظ څخه شروع کیږي په سیګرتو نسوارو په چارسو او داس نورو مخدرات او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکوم په خسر مخکوي
دروازه خلاص کړي او سروته لري مخام ده اي چې بوتوله ده دوا دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو
نن پام دې اکلغه ګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لټاله نه راوستلی شي بعد ملګری انسان ظلم کولو ته چوي بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسونه خولي لګوي او وای به چې افسوس زما پال کاش فلانای می نوې ملګری کړی په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری په لار روان وي تبا نار چا څخه ګناه او غلطي کیږي خو په دې حالت کې به خپل ملګری د توبه او مغفرت وصیت کوي او بعد ملګری به نور ګناهونو ته چوي بعد ملګری د توبه په لار کې لوی خند دی بعد ملګری به بد کارونه درته ستایي په خو کارونو او خو اخلاقو به ملنډې وهي نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې انډیوالانو یې مړه ژوندی ورک کړ هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل له کور ووتل هغه الک تر اوسه پورې ورک دی نادارکه دی داسې ډېرې بیخي شوي دي زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم یو ملګری مې و په پغمان کې د کور ته څوک راغلي دي انډیوالان یې راغلي دي دروازې ورته ټک ټک کړي دي اول خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی بې چې ځان یې ورته معرفي کړی زه پلانکه یم دا الک دروازې خلاص کړي ورسره وتلی دی ماښام دی ای چې بوتولی دی بېرته تقریبا د سه دوه دو نیمې میاشتې نوره کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو
د با بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کېږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت ندرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کېږي ملګري دي، ځو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي او نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدره کوي. ځي د میلې لپاره، هلته چې ځي اصلا خبره بل رقم وي، چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی د خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی په اکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دا اول نمره و، او دا بل کس په د سره یا رقابت درلوده یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلي چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بېچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی، بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکړئ چې موټر یې واغسته، سخروت خوګانیو خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی گرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز سیرو، هغه لایسنس و، هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او تبار خبره وه، دا زما وراره یې مندي که چې تا څنګه خپل موټر دې ته ورکړی. تاسې په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلار یې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې. نو پس له خېنه هغه خوشې شو. تاسې یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګریتوب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې، وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیک بشینی سیاشي. زه په خپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم دی کده، پلانای دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. آته او ټلیفون نه دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیون زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت طبعا نه اهل ملګرو سره ګرځي، نو پاینده کې دنه یو پوډري جوړیږي. زه هغه ډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډېر واقعات شوي دي. خپل انډیوالې اغسته مړ کړی دی، پیسې ترې اغستې دي. سړی پېژندل هم په دې ټولنه کې ډېره سخته ده. دا د څوک نه وایي چې ولا زه ته سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی وي، نه. خو انډیوالې په اصل کې نه، چې دښمن یې و، لاړه په ټوپک یې وویشت. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې ترې اغستلې یا کوم بل کیسو، ډېر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
دغه په فضل سره زه چې ځان دی پاره د انډیوال یا دوستان زه غواره کوم، زه هغه کې ل ډیر احتیاط او ډیر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا دی وی ورځی خبره نه ده. نو ټول ملګری خدي زه ورنه خوشاله يم، کدی مکتب دورې مې دي، کدی پنتون دورې مې دي، کدی کار دورې مې دي. نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغه شرایطو کې خنري سړی کچې ته ځان دی پاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی چړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیتي سره کم دی، بګراوند یې سره کم دی، لدې وروسته هغه باید دیوالې لپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پوښتلی مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال پر رڼا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال پر رڼا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه و ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خاطر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کم وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری زی. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولې شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
ಗಾಡೆಗಮಾ ಸದ ದಿದಂತ ಗೈನ ಮಾಡೆಗಮಾ ಮೀನಲೋ سلام.